Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده د غوایی یا ثور دیارلسمه د می میاشتې دریمه په راپورونو کې اورئ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله څرګندونې
اورئ.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې درید پیاوړی کوي.
په کونړ کې ولسونو د سولې غوښتنه وکړه. په بهرنیو راپورونو کې مسکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې لسګونه کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د ژوند پرنګونو کې د پکتیا د یو مستري خبرې اورئ.
اوس کولی شئ چې موټر مډیسن ماشین ته ځنوره برم چې کله کوم ماشین ما ترولې مډیسن ته چې بورتم هغه زموږ د زوم سره راځي.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي تره اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې، امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 میلادي کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 میلادي کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتي ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن.
اټکل کیده چې طالبان په دې شپه ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شینډن ولسوالۍ تمرکز درلود. اني لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتي وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه و نه خسته او په لوی کچله تلفات سره په شاو ته مول
شو. هغه زده شوند.
کیتالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شینډن طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپل دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډېر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وجل سوي قومندان قاسم سلیماني په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکې وکړې. خامنهي د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونې د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنهي په خپله وینا کې چې دولتي ټلویزیون خپروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانخیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیره اونۍ نړیوالو فارسي ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرني سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیماني نوم هم یاد کړی او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسۍ غوره ګڼلي دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیماني له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندر مودي او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څه رایې ګټلي خو په نهایت کې یې ماتې خوړلې ده. په اصل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهارتیا جناتا لپاره یو ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهارتیا جنتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړم ورځ پکې له څلورو لکو زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه نه. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړې سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدې چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریز ګونګ بولي. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریز په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې زولارو پر ځای په جګړو غاور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونې کړې دي.
vacuum یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وټلو له عمله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکړوي دا یې دریض پیوړی کوي. یو خوا چې د سولېزو لارو پر ځای په محاربي غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض خایي قوي شي تر کومه ځای چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وزي او په دریو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسكر د افغان دولت تر د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي او 2000 ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمان د مې په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمېر عسكر ان لدی رسمي نیټې مخکې هم وتل دي. طالبانو د مې په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقه سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعت وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا غواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مند دي، خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه، داسې ځواب کړه:
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځئ هیله ونه بایلو، که نه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کښېني او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
ومردل چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شایي د دې سبب سي چې د طالبانو د جنگ غوښتنې دریزه پیاوړی سي. په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو، معلولانو او ځوانانو د جنگ پر خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ.
دا د هغو په لسګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوکنن د یکشنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنګ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دیني عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وې، ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله مند شوي وو. خو له کومې ورځې چې یادې خبرې په ټپه درېدلې، ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسېده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندېدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخواني سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندېدل او د سرتاسري اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي وو چې د کونړ ولسونه به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمې پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ بندېدو او د اوربند غوښتنه کوي چې یوه اونۍ وړاندې د یکشنبې په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قرآن کریم د حسن قرات د سیالیو په غونډه د میزایل توغندۍ راوویشتل شوه او پکې شپاړس تنه د قرآن کریم حافظان، دینی عالمان او دولتي کسان ټپیان شول. او د تیرې جمعې په ماښام بیا د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغو زده کوونکو موټر بم برید وشو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره له ولسوالیو راغلي وو، چې پکې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا چې نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
واشنگټن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پراډا وروستي راکټي برید ته پام اړولی. ورسپانه وی د شنبه د ورځې د برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس په کار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې ښایي راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداری ورکړی چې د می له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالډ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسي ننګولې ده. دا لیکنه په یوه برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نه شي، خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. دا لیکنه لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورټونو په استناد زیاتوي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلی وه چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته وویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پخوا ډېر تاوده شوي دي.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه باندې 12 دقیقې دي. سهارنۍ خبری مجله اوري. په لوګر کې د خونړۍ پیښو د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرام بولي چې د جمعې د ورځې په بمی چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پولې علم شار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویشت کسان وژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول. اکثره وژل شوي د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې د کانکور ازموینې دپاره پولې علم شار ته ورغلي وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نوموړی زیاتوي په یاد پیخه کې درې د تر زامن او یو خوري ځواني مرګان سول. محمد صابر وایي چې وژل سوي خپلوانی د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی علم خار ته راغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زمن وو، یو مې خوریا وو، دا د ازري نه راغلي وو دلته او د امتحان د کانکور امتحان لپاره راغلي وو چې دوی سبا ورځ به امتحان ورکړي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسېږي.
محمد صابر په امنیتي بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپلو تنخواګانو د اخیستو لپاره د پولی علم ښار ته راغلي وو.
دغه په تر څو وخته پورې موږ دغه شهیدان او دغه وینې زموږ کوي چې د لوګر د ولایت منصبونه نه زموږ کړلاکو هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پلی علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویستنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. له دې خونړۍ پېښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویې ویل چې امنیتي وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ مېشپې پېښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پېښې پړه پر طالبانو واچوله.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم خپرو چې مسکو وای د اوکران په خدیس کې په لکهاو کسانو ته تابعیت ورکړی دی. خو اوس هم د افغانستان مسله تعقیبو. په کندز ولایت کې ګڼ شمیر معلولې ښځې او نجونې په جګړه کې لشکیل خو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثه ګړندې کړي ترڅو نور د افغانانو ویني او اوښکې توی نسي. دوی زیاتوي چې افغان ښځو د جګړې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
حنیفه محمدی له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه څلورش کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیاد خسته شدیم، موږ صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینۍ معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په چاودنه کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. دې ازادۍ راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپله مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسری سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاسې د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په چاودنه کې فلج شوی، هغه هم ورته خبره کوي.
ما جنگ زیاد خسته شدیم، تا به کی باشه؟ ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډېر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیله احمدي په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډېره قرباني ښځو ورکړې ده، ځکه د خپلې کورنۍ غړي او میړونه یې له لاسه ورکړي دي. په دې دوه لسیزو کې ښځو ښه لاسته راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو په روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعاله ونډه ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې بهرنی مسأله. مسکو وای د اوکراین په ختیځ کې په لسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکراین د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ذکر رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلاو بلتون پالی د مسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې اوه کاله پرې تیر شول له 1,500 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمیتری کوزاک تیره میاشت دا هم ویلي و چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې ده.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د